السلام علیکم د ازادې رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې. د ادارې نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. له بلې خوا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای ویلی چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. توماس ویست بیګا پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي کرزي سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د پیل د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2500 ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلي دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستان نه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلي فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره د 300 میلیون پاونډ نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په یوه وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په درېیمه اونۍ غوښتنه کړې وه چې ښاغلي پوتین ته د دې غونډې په اړه یو پیغام واستوي. پاپ زیاته کړه چې دا یې لا هم سترګې په لاره دی چې د ده غوښتنه به ومنل شي. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې د دې خبري مجلې په دوام کې د څو راپورونو تفصیل خبرو. نن د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته کتنه کوو.
ما وظیفه خدای از دست دادم،
زه بې دندې شوم، مخ کې خبریاله وم او ډیر ښه کار مې و، خو اوس جامې ګنډم.
طالبانو د سیګار د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي و افغانستان د نجونو پر زده کړو له محدودیت وروسته د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخامخ دی.
لرې پراته ولایتونه هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي ده چې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی شي.
د اختر ورځې تر دې دمه په ښه امنیت کې تیرې شوي دي، خو خلک د راتلونکي امنیت لپاره اندېښمن دي.
تور زده اختر په خیر او خوشحالی سره تیر شوه. 14 وژنې راپورونه پکې نو تمه ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي و.
له اوکراین سره د برتانیا د نوې پوځي مرستې جزئیات او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې په دې مناسبت ویلي دا مهمه ده چې افغان خبریالان او رسنۍ له ډار، تاوتریخوالي او خطر پرته کار وکړي. په دې ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما، متحد ایالات، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ ویلي چې افغان خبریالان او رسنۍ په سختو شرایطو کې فعالیت کوي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلي بنټ پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
hundreds of media outlets, TV channels.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیوي او تصویري رسنۍ فعال وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنز د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبه د مرغ دغه فضا د رسنیو پر ازادي د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړي چې په افغانستان کې په لزګونو خبرلان بندیان سیوی، فزیکی حمله ور باندې سوی او ډارول سیوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبرلان وژل سوی او تری تم کړای سوی هم دي. شغلی بانت وی د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وځ کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شمې پورس په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالان ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سرش کال له 122 څخه 1650 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د آزادي نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سر د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 231 بیلابیلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یعنی ول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
و موریدل چې نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې په دې مناسبت ویلي دي دا مهمه ده چې افغان خبریالان او رسنۍ آزادانه فعالیت او د خطر له احساس پرته په افغانستان کې کار وکړی شي. د یوې وروستۍ څیړنې له مخې د افغانستان د رسنیو حالات او په افغانستان کې د رسنیو ازادي پخوا د لدې پلوه افغانستان په 122 ځای کې و خو اوس 156 ځای ته رالویدلی دی. وړاندې په خپرونه کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته یوه کره کتنه لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې د اختر اړوند راپورونه هم لرو خو اوس یوه بله موضوع. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره نه دي مخامخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې دا ستونزه شته هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي درس ورکوي. د پوهنې وزارت ویان نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وروسته له هغه څرګندونې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار وویل معلومه نه ده چې طالبان په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر پر مخ بیولو لپاره کافي ښځینه ښوونکي لري که نه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار په یو ډول په دغه هیواد کې د ښځینه ښوونکو د کمښت موضوع ته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مني چې د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وای دوی د دې ستونزې د هواري لپاره خپل تدابیر او پالیسی لري. خاغلی ریان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ښځینه ښوونکي خپل لویو ښارونو کې ماشاءالله شمېر زیات ده، لکه مثال کابل د هرات د بلخ ده او ځینې نور ولایتونه دي. پاتې لري پراته ولایتونه دي لکه فراه او هلمند و او داسې نور سیمه هلته به د پوهنې وزارت پالیسي دا د سیاغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی سي.
تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکي ادارې یا سیګار ویلي دا نه د څرګنده چې آیا طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ وړلو لپاره کافي امکانات او خزینه ښوونکي ولري. سیګار دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د پوهنې وزارت یې خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړې کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نور ښوونکو ته اړتیا ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند وایي د ښوونکو کمښت د ستونزې د هواري لپاره دوی د آزاد رقابت له لارې د ګمارنې بهیر پیل کړی چې په دې لړ کې د ده په خبره دوی د تیرې جمعې په ورځ هم په کابل کې د ښوونکو د 2,000 کمبود بستونو لپاره له 15,000 کسانو ازموینه اخیستې چې په دې شمیر کې 6,000 ښځې وي. نوموړی د غشان د قراردادي ښوونکو د ګمارنې خبره هم کوي. ښاغلی ریان وایي دا مهال په ټول افغانستان کې 2,200,000 ښوونکي موجود دي چې له دې شمیر 80% یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو زرګونه ښوونکي په کور ناست او ښوونځیو ته د تک اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنېدو سره له نږدې 9 میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په دې اړه د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي. عزیز احمد ریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه تر اختر مخکې هم بحثونه روان وه. هغه بحثونه چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه.
و موریدل چې طالبان وایي په یو شمیر ولایتونو کې بنجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي تدریس کوي. دا مطلب کټ مټ په همدې بڼه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ. دا پاڼه همداسې به زما مخې ته خلاصه ده او ځینې لوی عنوانونه یې زه تاسو ته لولم. یو عنوان دا چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي پرته د رسنیزو فعالیتونو غوښتنه وشوه. بل عنوان دی ځینو افغانانو له کلونو وروسته اختر په خپلو اصلي ټاټوبو کې ولمانځه. بل عنوان دی د مطبوعاتو نړیواله ورځ د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونو اندېښنې ډېرې کړي دي. بل راپور دی خلک وایي چې طالبان دي د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. همداراز د اوکراین سره د همکارۍ دوام برتانیا نن ورسره پوځي مرسته اعلانوي. دا او نور مطالب د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د اختر اړوند مطالب. افغانان په ادیو ورځو کې هم د اختر په څیر ډاډمن امنیت غواړي. دوی په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په خونړیو حملو تیره شوه. خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي او د امنیت د ټینګولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
یو شمیر افغانان د خونړۍ روژې او د امن اختر په تیرولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې له اختر وروسته هم د خلکو امنیت ته پام وکړي. د کندز ولایت اوسیدونکی لیکوال نقیب الله مومند وایي د طالبانو حکومت باید د اختر د ورځو په څیر په عادي ورځو کې هم امنیت خوندي کړي.
اختر دغه دوه ورځې په ټول افغانستان کې پرته له کوم پیښې نه تیرې شوې. ټول افغان ولس د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دغه اماراتونه چې دوی وتوانېږي لکه څنګه چې دغه دوه ورځې کې دغسې امنیت خوندي ساتلی و همداسې دغه امنیت وساتي.
د کابل ښار اوسیدونکی مدني فعال کریم هم ورته غوښتنه لري.
له طالبانو مو غوښتنه هم دا ده چې څو ورځې د اختر په خیر او خوشحالۍ سره تیرې شوې. چاودنې، ډزو غابو، ډزې وژنې، تختونې، دا شیانو راپورونه پکې نو تمه دا ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې همدغه سجدي و.
خلک داسې مهال په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پوره امنیت ټینګېدو غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په دوی ډېره خونړۍ تیره شوه. د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ یوازې د روژې له پیل تر څلورویشتمه پورې په افغانستان کې پر عامو خلکو په چاودنو، بریدونو، بمباری او مخامخ ډزو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان شوي وو. خو تر څلورویشتمې وروسته د روژې تر اخیر پورې هم د چاودنو او نامنیو لړۍ وغځېده چې مرګ ژوبلې هم درلوده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خلکو ته په عامو ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د سیشمې پورس ازادي رادیو ته وویل
هر څوک چې ولس امنیت او خوشی خوشحالی تروړي هغه خلک یو شمیر نیول سوی دي او یو شمیر هم د موږ د امنیتی ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد هم په هغه ویډیوي اخترېز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لارې خپور شوی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکی وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
سکل د هیواد یو شمیر خلکو له مودو وروسته اختر له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای په لرې پرتو سیمو کې په خپلو کلیو او بانډو کې ولمانځه. دوی وایي په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د ناامنیو له کبله له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو او خوښۍ هم نیمګړې وې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړي په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږ کال یې اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دې نه مخکې د لار امنیت ډېر ښه نه و او زه نسم کولی چې هلته لاړ شم. ورته خووس و اتمیاشت کیږي چې دکتر فضل چې امنیت خرس وي دا او زه څو واره کیږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلی ده او اختر ورځې کې یم زه تللی یم هلته.
لا ټول هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی بیا هم د طالبانو په اتمیاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نه شو کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږ کال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه او نن سه شنبه په دې هیواد کې د اختر دریمه ورځ ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره په دې خبری مجله کې ستاسو کوربوي. خو له هغه مخکې ټاکل شوی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن له اوکراین سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. په همدې حال کې د اوکراین پر کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول د روسیې راکټي حملې بیا پیل شوي.
لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د بوریس جانسن لخوا د اوکراین پارلمان ته وینا د یو بهرنی هیواد د مشر لومړی وینا ګڼل کیږي. د بوریس جانسن دفتر وایي دای به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو له لارې په وینا کې له دغه هیواد سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګلي کې بریتانیا مخکې هم د میزایلو او راکټ لانچرونو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات لیږلي وو. په تازه مرستو کې برېښنایي جنگي تجهیزات، د توپچی رادار سیستم، د جی پی ایس د جام کولو وسایل او په زرګونو هغه وسیلې چې د شپې لخوا ورباندې هر څه لیدل کیږي شامل دي. بلخوا د چارواکو په خبره ټاکل سوی اروپایي کمیسون د یو لړ اقداماتو بسته پیشنهاد کړي چې د روسیې پر تیلو بندیز هم پکې شامل دی. ډیپلوماتانو ویلي دغه بندیزونه به د روسیې تر ټولو لوی بانک سبیر بانک هم په نښه کړي چې د بانکي ارتباطاتو له نړیوال سیستم سویفت څخه به بې برخې سي. د اوکراین په جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د ملکیانو د ایستلو بهیر وروسته له هغې ټکنۍ سو چې روسیې بیرته خپلې راکټي حملې پیل کړې. پرون هلته د فولادو له یوې فابریکې د سلګونو راګیر پاتې سویو ملکیانو لومړۍ ډله وایستل سوه. د ماریوپول د ښاروال مرستیال سرګی اورلوف بی بی سی ته ویلي له دغه ځایه د نورو کسانو د ایستلو لپاره د اوکراین، روسیې او نړیوالو سازمانونو ترمنځ په لوړه سطحه خبري روانې دي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي بدلونونو په لړ کې د طالبانو لوري په رسنیو د محدودیتونو لګولو اندېښنې ډېرې کړې. د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي ورځ تر بلې د رسنیو لپاره ستونزې زیاتېږي. د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو محدودیتونو نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي، خو طالبانو په وار ور ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو پر رسنیو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان رسنۍ له هغې ازادۍ څخه ظاهرا محرومې کړې چې په تیرو شلو کلونو کې درلوده. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې ډېر متاثره شول. د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو بېدندې کېدل، د خبریالانو نیول او ځورول او له افغانستانه د یو ډېر شمېر خبریالانو وتل غڅبو چې د طالبانو د واکمنۍ پاتو میاشتو کې د مطبوعاتو په ازادي خپل سیوري غوړولای وو. د رسنیو په فعالیتونو محدودیتونه او د خبريالانو زنداني کول هغه موارد دي چې نړیوال سازمانونه او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه یې اندېښمن کړي دي. زاهد سمدزی هغه خبريال دی چې له 2009 کال راهیسې تر څلور میاشتې مخکې پورې له بیلابیلو رسنیو سره کار کاوه. نوموړی وایي په وروستیو کې د دونوي په نوم له یو پاکستاني چینل سره کار کاوه او څلور میاشتې مخکې د یو راپور د جوړولو پر مهال د طالبانو له لوري ونیول شو. ښاغلی سمدزی وایي له 40 ساعته زندان وروسته آزاد شو، خو په رسنیو کې د فعالیت اجازه یې له لاسه ورکړه.
په مختلفو دلایلو یې زما مخه ونیوله او راته ویې ویل چې نور په رسنیو کې کار نشي کولی.
خو طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې ولې له یو خبریال څخه د فعالیت اجازه اخیستې.
بر ما دفتر گفت که دیگه ماش داده نمیتونن و ما وظیفه خود از دست دادیم.
دا خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ګواښونو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو له واکمنېدو سره یې بیا فرصتونه مون چې خپل کار ته دوام ورکړي. هغې اوس د قلم او د خبریالۍ د نورو وسایلو په ځای ستنه راخیستې او خیاطي کوي، خو ویرېږي چې هسې نه یوه ورځ ښځې له کوره د باندې د تګ اجازه هم ونه لري. د خبریالی ازادي رادیو ته وویل
ما وظیفه خود از دست دادیم.
زه بیدندې شوم، مخکې خبریاله وم او ډیر ښه کار مې و، خو اوس له خپلو 15 خویندو سره جامې ګنډم او بهر ته یوړم چې وی پلورم. دا خپل یو خطر دی چې که یو ورځ طالبان ښځې بیخي له بهر تک څخه منه کړي، څه به د خوړلو لپاره هم پیدا نه کړو.
طالبانو د خپل بیا ځلی واکمنۍ په پیل کې د ملي تلویزیون خزینه خبریالانو ته اجازه ورنه کړه چې د تلویزیون ته دننه شي، او اوس هم هیڅ یو خزینه خبریاله په دې رسنۍ کې نه ښکاري. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ویلي چې خزینه خبریالان د شرعي حجاب مراعاتولو سره په رسنیو کې د کار اجازه لري. خپلواک خبریال متی الله سرور غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو او خبریالانو د فعالیت لپاره یو منظمه پالیسي ولري.
متاسفانه در طول
متاسفانه د اسلامي امارت د حکومت اته میاشتې کېږي، خو تر اوسه هم د رسنیو او خبریالانو د فعالیت یو ځانګړی چوکاټ نه دی جوړ شوی چې د هغه چوکاټ په رڼا کې رسنۍ خپل فعالیتونه تنظیم کړي. که حالت په همدې ډول دوام وکړي، د رسنیو لپاره به ستونزې لا ډېرې
شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عقرب په میاشت کې یو اعتمادي لارښود خپور کړ چې له رسنیو پکې غوښتل شوي وو کومیډي خپرونې، کورنۍ او بهرني فلمونه او هغه سریالونه چې د پیغمبرانو نقش په کې وینه دي خپروي. په دې لارښود کې ویل شوی وو چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب مراعات کړي او هغه تمثيلي خپرونې چې خزی رول په کې لري باید خپرې نشي. دا لارښود هغه مهال له سختو غبرګونونو سره مخ شو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو وویل چې د دې لارښود له عملي کېدو سره به ډېر هغه تلویزیونونه چې خپرانیز موادې فلمونه او سیریالونه دي د خپرېدو لپاره هیڅ هم ونه لري. طالبانو د دې غبرګونونو په ځواب کې وویل چې دا لارښود یوازې سپارښتنه ده او د عملي کېدو الزامیت نه لري. خو له دې لارښود څه موده وروسته طالبانو په کورنیو تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه بند کړل. په ورته وخت کې طالبانو د بی بی سي پښتو او امریکا غږ آشنا تلویزیونونو خپرونې چې د محلي تلویزیونونو له لارې خپرېدلې هم بند کړې. طالبانو په دې اړه د جرمني ډي پي آی خبري اژانس ته ویلي وو چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونې د دوی له پالیسي سره په تضاد کې وي، ځکه یې بندې کړې. د رسنیو د بندېدو او یا د محدودولو تر څنګ ګڼ خبریالان ونیول شول چې ځینې یې اوس هم د طالبانو په زندان کې دي. د خبریال لیکوال خالد قادری خپلوان وایي چې طالبانو هغه په یو کال زندان محکوم کړی. د ښاغلي قادری و خپل چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل طالبانو هغه د نظام د تخریب او بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور زنداني کړی. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست او په بلخ کې د رهنور تلویزیون فلم اخیستونکی اکبر انصاري هم د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی وو. د طالبانو امنیتي مسؤلانو د دې دوه خبریالانو د نیول کېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. په رسنیو او خبریالانو محدودیتونو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت اندېښمنوونکی بللی او ویلی دی چې طالبانو د نوی قانون نقص کړای دی. د ټولنې سمو د مخ کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ځانګړي څانګې ته په ویلي کې لیکلي وو چې په 2022 کال کې خبریالانو ته په افغانستان کې د کار ساحه تنګ شوې او د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو ځورونه هم ډیره شوې ده. خو طالبانو تل ویلي چې د دوی د حکومت له لوري خبریالانو ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی او د رسنیو مخکنی قانون هم د اجرا وړ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم سمو د مخ کې له طالبانو غوښتي وو چې د خبریالانو ویرول دی ودروي. دا دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو او بشر حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری هم څه موده مخکې خپلواکې رسنۍ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې بللې وې او ټینګار یې کړی و چې رسنۍ باید بې له کومې ویرې فعالیت وکړي. د بشر حقونو د څار سازمان هم د رسنیو په وړاندې د طالبانو په چلند اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان د انتقادي غږونو د چوپولو په هڅه کې دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای مشر ظریف کریمی وایي په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي.
روز جهانی مطبوعات په معنی زی است که رسانه‌ها
د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په دې معنی ده چې رسنۍ په خپل کار کې پرمختګ وویني، اما له بده مرغه په افغانستان کې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې ستونزې ډیریږي. تمه لرم چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د رسنیو د لمنځه تللو مخه ونیسي،
اقدام نمایند. و
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د یو ځانګړي کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه.
لارې د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون جوړول دي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. هر ستونزه چې پیدا کیږي مختلف بنسټونه به همدې کمیسیون ته ورسي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د معلوماتو په اساس تر اوسه 96 خبریالان د طالبانو له لورې نیول شوي او 40 یې ادعا کړې وهل شوې دي. د طالبانو له بیا راتک سره دوه خبریالان نجمه صافی او علی رضا احمدی د کابل د هوایی میدان په چودنه کې وژل شول. د دې ترڅنګ د دې بنسټ په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په 1409 خبریالانو کې 15928 خبریالانو خپلې دندې بایللې دي. یو بل سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لورې شوې ده ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې له 1528 فعال رسنیو 290 تړل شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د فین ګلدین د ازادي راډیو کارګون پټا د خوشي اختر مبارکي وایم. په تیر بیا ټول مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دی او روزي نیولې دي هغه ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردي مملکتو کې مسافر دي هغه ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روزي او د خوشي اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې. الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه چې موږ کتل شوي دي موږ چار چاپېره بند یو یو سره څنګه څوک نه پرېږدي بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاکې وکړي چې د دې روزي او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي خلک راته په سپک نظر ګوري موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روزي په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ ته د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند مغالي ولسوالۍ ازادي راډیو خپل ټولو دستان ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په لاس مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه ولیدلې. تر ډېره هغه مو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلی. ټولو مشرانو څخه مهیله ده چې نور هم دغسې قوي نظارت لاندې په ټول منځ کې دا سیستم سلامت حالات قائم شي. السلام علیکم.